السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2019 کال د فروری د میاشتې 22 نیټه ده. ملی حمیرزاده مو د مشال ویډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ ونیس پروګرام د مشال راډیوي مجله لرو. خو اول خبرونه له مجید بابا راوړو.
لومبه د مشال د خبرونو سرټکی د تنګي په کچرو د وسلوالو د برید پر د عمل کې نن د خیبر پختونخوا د وکیلانو اتحادیه د هړتال اعلان کړی دی. د امریکایي سېنټرانو یو پلاوی په کابل کې ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره ملاقات کړی. د امریکا وزیر دفاع جیم میټس ویلي امریکایي سرتیری عراق ته په تیلو د قبضې لپاره نه دی ورغلی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د وکیلانو اتحادی نن په ټوله صوبه کې د عدالتونو نه د بایکاټ اعلان کړی دی او ویلي دي چې د 400 د تنګي په تحصیل کچرو د وسلوالو لخوا په برید کې وژل شوو کسانو سره د خواخوږۍ لپاره به درې نورې ورځې ویرل باندې. د بار کونسل یو غړي شاه فیصل عثمان خیر مشال ریډیو ته تېره ورځ وویل چې موږ په وکیلانو دا بریدونه په سختو ټکو کې غندو. تېره ورځ په تنګي 400 کې په کچرو ترسره شوي برید کې د یو وکیل په شمول اووه کسان وژل شوي او د روانې میاشتې په 15 منیټه په پیښور کې په یو برید کې یو نارینه او درې خزینه قاضیانې جوبل شوې او د هغوی د ګاډي ډرایور وژلی شوی و. د دغو دواړو بریدونو ذمهواري وسلوالو طالبانو قبوله کړې وه. د ننګرهار امنیتي چارواکي دعوه کوي چې په تېر یو شواروس کې په چین او هسکې مینې ولسوالو کې د یو قماندان په ګډون 13 تنه داعش وسلوال وژل شوي او 5 نور یې ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاالله خوګیاڼې د شارشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وایي د چین ولسوالۍ په جمال خیل او د هسکې مینې ولسوالۍ په ګورګورۍ سیمه کې د ځمکنو او هوایي بریدونو له امله د حمزه په نوم د یو قماندان په ګډون 13 داعش وسلوال ووژل شول او 5 نور ټپیان شول. خوګیاڼۍ وایي چې په بریدونو کې ملکي وګړو ته مرګ جوبله نه ده اوړېدلې. داعش وسلوالو په دې اړه تر دې دمه رسنو ته څه نه دي ویلي. د امریکایي سېنټرانو یو وفد په کابل کې د افغان ولسمشر په شمول له لوړپوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې پر همکارو خبرې کړې. د ولسمشر اشرف غنی یو ویان د واخان مینپال مشال ریډیو ته وویل له دې سېنټرانو سره په کتنه کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او نور افغان چارواکو هم برخه لرله. د واخان مینپال دیاتوي
د افغانستان ولسمشر اجرایي رئیس او د امریکایي سناتورانو ترمنځ مجلس د افغانستان پر امنیتي اقتصادي د پوهنې په برخه کې د پانګونې په برخه کې پر دغو موضوعاتو باندې راڅرخېدی.
مینپال وایي له دوی څخه ځینو سېنټرانو پخوا هم افغانستان ته سفرونه کړي وو، خو د تیرو سفرونو په پرتله یې دا ځل د افغانستان د ملي یووالي د حکومت لاسته راوړنې شمېرلې او محسوسې ګڼلې. د امریکا وزیر دفاع جیم میټس د تیر ګل په ورځ عراقي مشرانو سره په یو ملاقات کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دریز نه ځان په ډډه کړ او ویلي دي چې عراق ته امریکایي پوځ د چاتیلو باندې قبضه کولو نه دی راغلی. ښاغلي ټرمپ ویلي وو چې په 2003 کال کې د صدام حسین د واکمنۍ د نسکورېدو نه پس امریکا له پکار وو چې د عراق په تیلو یې قبضه کړی وی. عراق ته د ښاغلي میټس دا سفر د ولسمشر ټرمپ لخوا په عراقیانو امریکا ته په ورتګ د عارضي پابندۍ نه پس د ټرمپ انتظار امیه د کوم لوړ پوری چارواکی ډومبه سفر ده. 13 میاشتې استخباراتي ادارې سی ای ای عملی سره په خبرو کې خغلی ټرمپ ویلی وو مونږ له پکار وو چې تیل مزان تکړه وي، خو زه خیر کې دې شی بل مکمل او شی. خغلی میټس په عراق کې د شپه گذرو امریکایي سرتیرو د موجودګۍ په تناظر کې په تیلو د قبضې د خبره بالکل رد کړه او زیاته کړه چې د دې سرتیرو داسې هیڅ نیت نشته. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په ټوله نړۍ کې د هغو سیاستوالو لخوا چې د خپل سیاست د پیاوړتیا لپاره د نسلي او مذهبي اقلیتونو پر ضد زهرجن او غیر انساني بیانبازي کوي له وجې بشري حقونه د خطر سره مخ دي. د یاد سازمان لخوا په هغه کلني راپور کې چې په نړیواله کچه د بشري حقونو څه حالت دی د سرخط لاندې خپور شوی. د دغه سازمان سیکرټري جنرل سلیل شیټي وایي چې په نړیوالو چارو کې نامعلومه ویره خورول یو خطرناک عنصر جوړ شوی دی. د سلیل شیټي په خبر خبره په نړیواله کچه د زیات غوسې او نامعلوم سیاسي مقاصد په مخه راپورته شوی رجحان د امریکا د نوی منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتخابي کمپاین پر مهال د زهرجنې بیانبازۍ لامل رامنځته شوی. د سلیل شیټی لخوا ویل شوی چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان، د هنګری وزیر اعظم ویکټر اوربان او د فلپاین ولسمشر رودریګو ډوټرټی هغه شخصیت دي چې د خپل زهرجن ایجنډې پوره کولو په مخه پوره پوره ټولنې د غیر انساني سلوک هدف ګرځوي. ایرانی رسنۍ وایي چې په راتلونکو 15 ورځو کې به ایران روس باندې 100,000 بیرل تیل روزانه خرڅوي. د راپورونو له مخه د دې تیلو په بدل کې به ایران د روس نه نیمې پیسې د نقد رقم په شکل کې او نیمې پیسې د سامانونو او خدماتو په مد کې اخلي. د ایران د پریس ټلویزیون او سټوډنټ خبري اجانس له مخه د ایران د تیلو وزیر بیجان نامدار زنګنا د دې معاملې تفصیل پس له هغې په ډاګه کړو چې د روس د توانایي وزیر الیگزینډر نوویک سره یې په تهران کې ولیده. زنګنا وویل چې موږ تیار یو چې په دې اړه قرارداد مهم نن شپه لاسلیک کولو، خو د روس وزیر باندې هوایي اډې ته د تک جلدی و نو ځکه مو لاسلیک نکړو، خو یو شمیر روسی کمپنیانو سره په دې اړه د مفاهمت یاداشتونه وار لمه خلاصلیک شوي دي. په ایران د امریکایي بندیزونو له امله ایران نشي کولای چې نورو هیوادونو باندې تیل خرڅ کړي، ځکه چې د تیلو ټول کاروبار په ډالرو کې کیږي او د بندیزونو له وجې د ډالر کرنسۍ ته د ایران لاسرسی محدود شوی دی. د مشال د خبرونو پای او سپتاسو د موسم حال او د کرنسو بای د رفت انجم نواوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 104 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او په 104 روپۍ 65 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 28.50 روپۍ او په 28.55 روپۍ. یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.15 روپۍ. یو پاؤنډ په 3.10 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او په 3.10 روپۍ 80 پیسې خرڅیږي. یو یورو په 102.50 روپۍ او په 42 روپۍ. یو افغانۍ په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نه خرڅیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 ساعتونو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم یخ او خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 6 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 3 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 11 سانتي ګریډ او کم نه کم 2 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا او د موسم حال مولا رفت انجم نو اوریدل. په خبرونه کې به واوري د خیبر پختونخوا د وکیلانو اتحادیه د 400 کچرو باندې د پرونی ځانمرګي برید خلاف نن په صوبه کې هړتال کړي. په تیرو نیو کې وسلوال بریدونه ولې زیات شوي دي؟ یو کار پوای
دا یو نوی زما خیال د پاکستان او د افغانستان ترمنځ یو نوی چې کوم رخصي وار ده، دا یو نوی سطح ته راغله.
په سوات کې د مورنو ژبو نړیواله ورځ ومنځل شوه.
پکار ده چې منګه پښتو د خیبر پښتونخوا سرکاري ژبه وګرځو.
واوره سوشل میډیا د پښتو ژبې په وده کې څه کردار لوبولې دي؟
چې زموږ په خوازنې ملګرو چې هغه بالکل د کوم نامه ژوند کوو، اوس په فیسبوک کې هغه په زرګاو مینوال لري، اوس هغه چې څنګه غزل اولی کې هغه په زرګونو خلکو ته په یو ساعت کې غزل ورسی.
اونی زدبی پروګرام د مشال رادیوي مجله کې د بلوچستان ډرامو ته کتنه لرو.
د ملالی رنګ معصومې انجلۍ قسمت او نصیب د ستاسو او د تاجمیر رنګ خلک لکل کی.
له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا وکیلانو اتحادیه د 400 پتنګي کچرو د وسلوال برید پر ضد نن په ټوله صوبه کې د کاربندیز او د 3 ورځو ویر اعلان کړی دی. 13 ورځ پتنګي کچرو کې 3 ځانمرګو برید کړو، 9 ولسی وګړي وژل او 10 زیات یې ژوبل کړل. نور تفصیل خالد خان راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې کوم وکلا د اتحادیه کوم تنظیمونه دي هغه په ټوله صوبه کې د کاربندیز اعلان کړی او بیا په پیښور ضلعي عدالتونه یا چې لوور کورټ ورته وایي او بیا پیښور های کورټ کې د صوبې د ټولو نه ستر عدالت کې هلته ولاړم او همدغه وکیلانو د کار له عدالت ته نتله اعلان چې کړی دی دا پرون په چارسدی په تنګي کوم کچرو باندې ځانمرګي بریدونه شوي د هغې په مخالفت کې کړی دی او دغه رم دا چې وکیلانو ته دي جوډیشری ده یا عدلیه ده هغې ته دي تحفظ ورکړي دی دا ما ورسره خبرې وکړې چې د وکیلانو سره نو هغې دا وایي چې پکار ده چې حکومت او بیا امنیتي ځواکونه چې په ملک کې کوم وجوهات کی محرکات کی یا کم په کوم وجه کې د خلک ترګیب کیږي یا کم د وکیلان ترګیب کیږي چې د هغې مخنیوي کې ګرو پروګرامونه چې د سنجیده ګامونه ریپورټ کړی شي.
تاسو واوریدل نن په ټوله صوبه خیبر پختونخوا کې د وکیلانو اتحادی هړتال کړی دی او بیا د درې ورځو ویر اعلان یې هم کړی دی. په پاکستان کې په تیرو دوه اونو کې وسلوال بریدونه زیات شوي دي چې پکې تر سل زیات کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دا چې په بریدونو کې زیاتوالی ولې راغلی دی عبدالحی کاکړ په دې اړه له کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د تیرو دوه اونیو په بریدونو کې تر ټولو لویه حمله په سیون شریف کې د لال شاباس کلندر پر مزار شوې وه چې په کې تر اتیا زیات کسان وچل شوي وو. د دې ترڅنګ په دې موده کې په کوټه، لاهور، باجوړ، مومندو، کورما او ځینو نورو سیمو کې هم په پرله پسې وسلوال بریدونه شوي وو. که څه هم تیر کال په کوټه کې پر وکیلانو او باچا خان پوهنتون لوی حملې شوې وې، خو ورسره ځای پر ځای واړه واړه بریدونه هم کېدل، خو البته د هغو حملو په منځ کې به یو څه وخت وو، خو اوسني بریدونه په ډیر تیزی سره کېږي. د پاکستان د فوج پخوانی چارواکی بریګیډیر سعد احمد خان یې لامل د پاکستان او افغانستان خرابې اړیکې یادوي. د پاکستان فوج د وسوالو پر ضد ضرب عذب عملیات کړي چې وروسته د کامیابی دعوه هم کړي وه، او د دې ترڅنګ د دې هیواد پارلمان د ترګري پر ضد ملي تګلاره هم جوړه کړې وه، خو اوسنۍ بریدونو د دواړو ګامونو اغیزمنتیا تر پوښتنې لاندې راوستې ده. د دفاعي چارو پوه ریټایرډ لیفټنټ جنرال طلعت مسعود وایي د دې اقداماتو له وجې حکومت بېغمه سوی وو او پام یې بل لور ته اړولی وو.
پاکستان دا فکر کولای چې حالات اوس دې ځای ته را رسیدلې دي چې نور د فکر کولو ضرورت نشته، نو ځکه د هیواد توجه بل لور ته سوه. خو د دې سربیره ترهګرو تنظیمونو لکه تحریک طالبان پاکستان او ملګرو یې د افغانستان له حالاتو په ګټه اخیستو سره له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه وکړل.
د اوسنیو بریدونو ذمواري داعش او تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار وسلوالې ډلې اخیستې ده، او پاکستان تور لګوي چې دغه ډلې په افغانستان کې پټنځایونه لري، خو افغان حکومت دا تورونه ردوي. د داعش پر ضد په افغانستان کې سخت عملیات روان دي چې پکې د چارواکو او خپلواکو څېړونکو په وینا داعش ته زیات زیان اوښتی دی. د کابل لپاره د اسلام آباد پخوانی سفیر رستم شاه مومند هم دې ته په پام سره وای چې په افغانستان کې تورماتي خړلو وروسته داعش وسلوالو پاکستان ته مخه کړې ده.
داعش په افغانستان کې نور د سي همدر دو مرګري نور نه ملایوي. په افغانستان کې دوی ظلمونه هم ډېر کړو، خلک هم پکې شاه شو. د پاکستان یو هیواد دی، ابادي ډېر دم لري، دا خیال دی چې دې شي د تبع خپل همکار ګرایش په نوم د خپل ژوند د څنګه مخکې
د وسوالو ډلو تازه کاروانی د دې سبب سوي چې کابل او اسلام آباد د یو بل پرضد د تورونو لړۍ تیزه کړې ده. اسلام آباد وایي افغان حکومت د شپږ اویا وسوالو فهرست ورکړی چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې په بریدونو کې شکیل دي، او کابل بیا وایي پاکستان ته د حقانی شبکې او افغان طالبانو په ګډون د پنځه اتیا وسلوالو فهرست ورکړي چې په افغانستان کې وسلوالو بریدونو کې لاس لري، او دارنګه په پاکستان کې د وسلوالو داسې دوه دېرش مرکزونه په ګوته کړي چې په افغانستان کې د ترګرۍ لپاره استعمال شي.
د مشال رادیو
د شورو د ورځې
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزې او سرکار
په پابند دو بجو
د کرخي په غاړه
په دوانی مباجو
د نړۍ رنگونه
په درنی مباجو
پرګنه
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلورنی مباجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګي. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا په سواد کې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې دستوري ته ویناوالو ویل چې مرکزی حکومت په هر صوبه کې د ولس مورنۍ ژبه رسمي یا سرکاري ژبه وګرځوي. دوی زیاته کړه چې په پاکستان کې له مورنۍ ژبو سره د زیاتی له کبله دغه هیواد دوی ټوټې شو، او که اوس هم په دا هیواد کې مورنۍ ژبو ته پاملرنه ونه شي نو یو بل ناورین رامینځته کېدی شي. نور حال له سواد نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سواد بنګوره کې د سوچا لیکوال ادبی ټولنې تر سوري لاندې جوړ کړی شوی دستوري ته د سیمې لیکوالان، سیاسي مشران، شاعران، خبریالان، عوام ولس په لوش میره سره ورغلي ول. دستوري ته خپل وینا کې د سواد ادبی څانګې سرپرست اعلی فضل محمود روخان وویل چې دغه ورځ هم د پاکستان دولت لخوا بنګالۍ ژبې ته برخه نه ورکولو له وجې ټوله نړۍ کې منځلای کیږي.
پکار ده چې منګه پښتو د خیبر پښتونخوا سرکاري ژبه وګرځو، پنجابی د پنجاب، سندی د سندی، او په بلوچستان کې د پښتو او بلوچی سرکاري ژبه وګرځول شي. که قیر اعظم محمد علی جناح په اوله کې ډاکې ته نه وتره او دا خبره ورته بنګالیانو ته نه وې کړې چې د پاکستان به صرف یو ژبه وي، هغه به صرف اردو وي. که دا منګه بنګالی ژبه د پاکستان سرکاري ژبه تسلیم کړې وي نو زموږ د عمل په دوه ټوټې کې دونو.
دستوري کې ګډون کوونکي د جانزیب کالج پښتو څانګې مشر، لیکوال، شاعر، ادیب پروفیسر عطا الرحمن عطا اویل یو شمیر پښتنو اعلی زده کړې کړي، خپل ژبې ته فکر نه دی کړی.
زما پښتون د میډیکل په شعبه کې دی، هغه په میډیکل کې سره دی لیکلي. زما پښتون کې د انجینرینګ په شعبه کې دی، هغه په خپل ژبه کې د انجینرینګ په حواله سره دی لیکلي. په میډیا کې من کار کړی دی، منګه ریسرچ کړی دی، خو زمونږ صلاحیتونه او داغه هغه ګټه چې د کمې تلو په ژبه کې تللی دی، هغه په بلې ژبه کې د ریسرچ راغلی دی. د کله هم کوشش نه دی کړی چې زه د خپل علم په حواله یو مقاله، یو ریسرچ پیپر، یو وړوکی تیسیس په خپل ژبه کې ولیکم چې زما په ژبه کې د دغه علم د دغه څانګې هم سناسره شي.
د سوچ لیکوال ټولنې مشر او کوربه عطا الله جان په دغه موخه وویل چې پښتونخوا کې پښتو ژبې پرمختګ کې ټول سیاسي ګوندونه په ګډه دغه کردار ادا کړي.
اوس په کار چې منګه د ریاست نه راغوښتنې وکړو چې په پښتونخوا صوبه کې د کم از کم دا سرکاري ژبه وګرځولی شي، دا د تعلیم ژبه وګرځولی شي، دا د مارکیټ ژبه وګرځولی شي، نو دغه یوازینۍ لار ده چې په هغې باندې پښتو ترقی کولی شي او پښتانه د سیالو سره سیال کیدی شي.
دستوره کې شاعرانو د پښتو ژبې په اړه نظمونه هم وړاندې کړل چې پکې ظفر علی ناز په ځانګړي انداز کې وویل
د غم خبره دادا د یارانو په وطن کې، د خپلو نوموړو اتلانو په وطن کې، د وحدت تنگ نظر واکدارانو په وطن کې، د پتو د پښتو د باباګانو په وطن کې، دسترګونه پنالا د سرکار د پښتو، دلدار د پښتو، سردار د پښتو.
په دغه موخه په ګډه د خیبر پښتونخوا دولت څخه غوښتنې وکړې شوې چې پښتو ژبه دې په ټولو تعلیمي ادارو کې تر دولسم پورې د لازمي مضمون په توګه د ویلو لپاره امر جاری کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پرون په ټوله نړۍ کې د مورنو ژبو نړیواله ورځ ومانځل شوه. پښتانه هم د پاکستان او افغانستان تر څنګ د نړۍ په یو شمېر ښارونو کې په دې اړه غونډې کوي، خو په دې وروستو کلونو کې د مورنیو ژبو نړیوالې ورځې ته په ټولنیزو رسنو کې زیاته پاملرنه نه کیږي. زموږ همکار بوریوال کاکړ دې ته کتنه کړې چې ټولنیزو رسنو او په ځانګړې توګه فیسبوک د پښتو په وده کې څه رول لوبولی دی. راځئ چې دې رپورټ ته غوږ شو.
پر ټولنیزو رسنیو نظر لرونکي وای د دې وسیلو کارونکي پښتانه اوس تر پخوا یو بل ته نږدې سوي، د خپل وطن، سیمې او نړۍ پر حالاتو بحثونه او تبصرې کوي. اوس پښتانه دا ده چې فیسبوک په ځانګړې توګه پښتو ژبه تر کومه حده پراخه کړې او وده یې ورکړې ده. په متحده عرب اماراتو کې میشت نزار یوسفزی وای فیسبوک پښتو ته د ودې تر څنګ د پښتو شاعران او لیکوالان هم په خلکو پیژندل.
چې زمون په خواځ نه مرګرو چې هغه بالکل د ګمنامه ژوند کو، لکه ممتاز ورکزی دا خو غزل او دا خو شعر دی ډیر د پخوانه کوي، خو چې کله غما دي ته مجبور کړ چې فیسبوک ته میرا واستي دا اوس په فیسبوک کې هغه په زرګاو مینوال لري، اوس دا چې څنګه غزل اولی کې هغه په زرګونو خلکو ته په یو سات کې غزل ورسی، دا کتابونه دا شاعری دا بمګه ته ډیر په لیر په کلونو پاسره ورسی دا، اوس چې څنګه یو شاعر خپل غزل لیکي نغوري کوئی تازه په تازه اوس اوس مې دا دیولې کوم څه دا رانه واخلې چې اوس پښتانه په خپل جبا شرمېږي نه ویار به کوي او دا په دې دی سوشل میډیا دینه لوی برکت بل سکی دی شي.
په پېښور کې میشته د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې سنا اعجاز وای دا لتیرو اتو کالو راهیسې فیسبوک کاروي او د نور څه ترڅنګ پښتو هم پکې زده کړې ده.
زیاتره چې کوم ما کمپوست کول نو هغه به په انګریزي کې و، بیا چې کوم پاتې نور به و نو هغه به په اردو کې و. ما له اصل کې پښتو لیکل راتلل هم نه، هغه خلک چې کوم خلکو له لکه زما پښتو لیکل نه ورتلل او د املان نه بلد وو، نو ډېر داسې ځوانان دي تکړه او ډېر داسې خلک دي تکړه چې هغې سافټویر یا اپلیکیشن یې جوړې کړې او په فیسبوک او په دې باندې ورکړي او اوس مونږ د دې جوګه شو چې مونږ املا صحیح طریقې سره لیکلی شو.
د ټولنیزو چارو کارپو فایق خان یوسفزی وای فیسبوک پښتانه دې ته وهڅول چې په خپل مورنۍ ژبه پښتو کې لیک او لوست زده کړي.
زه داسې خلک پیژنم چې زه به نوم والم فاروق خان چې په جرمني کې پی ایچ ډی کولا، د ټول سبق په انګلیسي میډیم کې ویلو، د په جرمني کې د فیسبوک د لارې پښتو زده کړه او کزو ویم چې فیسبوک پښتو را ژوندۍ کړه او د لیک او لوست سره سره په غږ کې هم خلکو ته ورسوله، نو دا خبره به غلطه نه وي.
خو د میرمنو د حقونو لپاره بل مبارزه کوونکې او خبریاله لایبه یوسفزی وای پښتانه او پښتو به هلته لا نور او سم پرمختګ وکړي چې په ټولنیزو رسنیو کې پښتنو میرمنو ته نه یوازې د فعالیت اجازه ورکړل سي بلکې د هغوی احترام هم وسي.
پښتانه چې کوم پلاران دي، رونه دي، خاوندان دي، پکاري چې دي خپل میرمنو ته، خپل لونو ته، پیغلو خویندو ته د دې خبرې اجازه ورکړي چې دي په خطو باندې دا سوشل میډیا دا پلیټ فارم چې کوم دي استعمال کړي، مخکې لاړ شي، د خپل پرمختګ خبرو کې، د خپل مسلو باندې غږ پورته کړي، د خپل هیواد او د خپل سماج په مسلو کې او د هغې په حل کولو کې برابر حصہ واخلي، ځکه چې هغه هیوادونه چې کومه ترقی کړې ده د هغې د ترقی اولنې وجه اولنې دلیل دا دی چې تکي خود ته د انسان برابر حیثیت ورکړی شي، د غیر ځناور غونتی په یو کور کې بندیوان نه ده ساتلی.
که څه هم دا نه د معلومات چې په فیسبوک کې به د پښتنو شمیر څو وي، خو یو اندازه لدی لګول کېدای سي چې په تیرو 15 کلو کې د مشال رادیو د فیسبوک پاڼې د مینوالو شمیر اوس څه کم 14 لک ته رسیدلی دی.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کھڑا وډک ژوند
او تاسو خبر ادا ده چې هغه مونږ تل نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده او ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پېښته مونږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال شتون دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ په خپل ډول چټکړي د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمې بجه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شمالي وزیرستان د شیراتلې بوبالی قبایل وای چې پولیټیکل انتظامی دوی ته د سکلو د اوبو لپاره یو ټیوب ویل جوړ کړو، خو اوس په سیمه کې موجود پوځیانو دا ټیوب ویل په خپل ولکه کې اخیستی او دوی یې له اوبو نه محرومه کړي دي. دغه قبایل وای چې د اوبو د نشتون له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې له پوځ نه دی د دوی ټیوب ویل واپس واخلي او ځایي ولس ته دی یو سپاري. په دې اړه نور حال لسیمه د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
پدغا با ریکش دوا بوبلی کا بالون پدغی رنگ جاگے جی
وسعید میں نمادو بوبلا یا دین دیر زڑی نہ تو بل وتا تو بل نہ میز بد چلے او وسا بد سپیڈ اوتب ری سیر نہ بن کڑی گی وسلے و سنگ سارا و تبیگی پدا من کین جڑ جائے و دخ کین تا چے کیما دا بد جائے وس میز دا یی تے مرا بانی دا وسی جنس دا بم الاوسی چلے بس دینام 35 کلومیٹر مازال کو پاسی آ ہن شیرا سوال کایوم بوبلا نہ میزا نہ دے وسلے بستا نہ دے عبد سے بستا در منزستا پاوز برنا بتلی سنگساره و کمتا سه میزه چه به طریقه نسا جواتا و دتا پا دو کلمتر را سه دین دای دای اخ نای دای نرلگل یو میر نادانه چلی با بیتی
مرشال ریڈیو چه دی شیرات علی ببالی کا بایانو پا دگی مشکل دی سیمنا دی قومی اسمبلی نمائنده محمد نظیر خبر کن آغوی وویل چه دا کا بایون دی بغمه شی دی چل دی اوبو سرا دی نورو مسلو حل کولو دی پارا با زپ خپلا دویتا زان و راسوام
دیتا گرنٹی ورکاو کہ چاہیے بو نہ لوری دی آج اور سوک جی کاڈر زروار میں نہیں کرا دے تو خپل ای بو پاس ور دینی تو میری نہ پرے دا دے تو زن میری نہ ترا وا پاسرا تا بو نو یونیورسٹی ہے جوڑی جی دے دے بے مسئلے دے دے سکول مسئلے دے ہیلت مسئلے دے کہ میں دے جی زو شیخ ور درما دے مسئلہ ان سر حل کیجی
بو بلی کا با جانو دا ہم ویلی دی چھ دے پ جانو طالبانو پمنس چھ دے جنگ پ وجہ دو ڈیر زور دلی کڑے دلی دی دے نورو بن صافوز غم نہ لاری پوزند دویتا دے چوبیل او بس ہم دستی ور پریش دی سیلاب مسعود مرشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مرشال ریڈیو دا
امریکایی لیکوال پال اووربی نیز دے درے کال اوڑان دے پشمالی وزیرستان کے لادرک کشیو د نوموړي میرمن جین لارسن مشال ریډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې د خاوند د لادرکه کېدو وروسته ژوند ډېر ګران دی. جین لارسن وایي باید د خاوند برمتګر دی د دې په حال ورحمیږي او هغه راخوشي کړي. دغه اویا کلنې امریکایي میرمن چې وایي له خاوند پرته بل هیڅوک نه لري. د خواست په اړه د مشال ریډیو خبریال داود خټک رپورټ جوړ کړی دی چې د همدې په غږ پیلېږي.
دا غږ د اویا کلنې امریکایي ښځې جین لارسن دی چې وایي میړه یې نږدې درې کاله وړاندې په شمالي وزیرستان کې لادرکه شوې. د لارسن میړه پال اووربی د افغانستان د جګړې په اړه کتاب لیکلو او په همدې غرض په 2014 کې د خوست له لارې شمالي وزیرستان ته ورغلی و چې د خپل کتاب لپاره مرکې وکړي. د میړه د لادرکۍ په اړه جین لارسن وایي
پال د افغانستان د جګړې په اړه یو نوی کتاب لیکل غوښتل او د 2014 کال په پیل کې هغه افغانستان او پاکستان ته ولاړ. هغه یوه میاشت په کابل او بله په خوست کې تیره کړه او بیا د پولې بلې غاړې شمالي وزیرستان ته ورغی، خو هغه په داسې وخت هلته ورسېد چې د پاکستان پوځ دغه سیمه د وسلوالو نه د پاکولو عملیات پیل کړي وو او همدغه وخت پال ونیول شو.
سلور اویا کلن پال اووربی په افغانستان کې د روسانو ضد جنگ په اړه هولی بلډ یا سپیشلی وینه نومي کتاب لیکلی و. نوموړی په مدو مدو په افغانستان کې د وسیدو له امله روانه پښتو ویلی شي. د اووربی میرمن جین لارسن وایي د میړه له درک کېدو هغه د ډېرو ستونزو سره مخ کړی ده.
زما او پال د واده شپږ دیرش شاوخوا اوه دیرش کاله شوي. موږ بچی نه لرو، زه بالکل یوازې یم، یوازې اوسېږم. زما وروڼه بوډاګان او کمزوري دي او زما له ځایه په لرې سیمو کې اوسېږي. زه په یو 200 کلن پخوانی کور کې اوسېږم چې میړه را سره وو، نو د کور حفاظت پې کاوه، خو زما لپاره دا ګران کار دی او د کور حالت مو ډېر خراب دی. ډېر مشکلات لرم، د کور چت اساسي بنیادونه یې په نړېدو دي، اوس خو واورې هم اوري. ځکه څومره همت وکړم خو په یوازې سر دا هر څه کول ما لپاره ګران دي.
د پال اووربی د لادرکۍ په اړه په حکومتي کچ وخت په وخت کوششونه شوي دي. درې اونۍ وړاندې د بیپولي خبریالانو سازمان هم د ښاغلي اووربی د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. که څه هم هیڅ یوې وسلوالې ډلې د پال اووربی د نیولو ذمهواري نه ده منلې، خو میرمن لارسن وایي میړه یې حقاني ډلې ځان سره ساتلې دي.
زما په اند چاته چې زه غواړم خپل پیغام ور ورسوم هغه سراج حقانی نه، بلکې د هغه مور بیبي ده. او دا ځکه چې زه هم د هغې په عمر یم، دواړه نږدې او یا کلنی یو، له یو شان حالاتو سره مخ یو. زه تمه لرم چې د سراج حقانی مور بیبي به زما په حالت ورحمیږي او خپل زوی ته به ووایي چې زما میړه پال ته اجازت ورکړي چې لږ تر لږه د ریډ کراس یا سرې میاشتې له لارې ما ته خطونه راولیږي.
لیکوال پال اور بی د امریکا د میساچوسټ ریاست اوسیدونکو دی په مئی 2014 کې د لادرکه کې دوه وړاندې خغل اور بی اتواره افغانستان ته سفرونه کړی دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. لن خبرونه ل مجید بابر اورو.
د خیبر پختونخوا د وکیلانو اتحادیې نن په ټوله صوبه کې د عدالتونو نه د بایکاټ اعلان کړی دی او ویلي دي چې د چارسدی د تنګي په تحصیل کچرو د وسلوالو لخوا په برید کې وجلې شوو کسانو سره د خواخوږۍ لپاره به درې نورې ورځې ویر لمانځي. د ننګرهار امنیتي چارواکي داوه کوي چې په تیر یو شواروس کې پاچین او هسکې مینی ولسوالو کې د یو قماندان په ګډون 13 تنه داعش وسلوال وجل شوي او 15 نور یې ټپیان شوي دي. داعش وسلوالو په دې اړه تر دې دمه رسنو ته څه نه دي ویلي. د امریکایي سینیټرانو یو وفد په کابل کې د افغان ولسمشر په شمول له لوړپوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې پر همکارو خبرې کړې. د ولسمشر اشرف غنی یو ویان دوا خان مینپال مشال ریډیو ته وویل له دې سینیټرانو سره په کتنه کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او نور افغان چارواکو هم برخه لرله. د امریکا وزیر دفاع جیم میټس د تیر ګل پورس عراقی مشرانو سره په یو ملاقات کې د ولس مشر ډونلډ ټرمپ د دریځ نه ځان په ډډه کړ او ویلي دي چې عراق ته امریکایي پوځ د چاتیلو باندې قبضه کولو لا نه دی راغلی. ښاغلی ټرمپ ویلي وو چې په 2003 کال کې د صدام حسین د واکمنۍ د نسکورېدو نه پس امریکا له پکار وو چې د عراق په تیلو یې قبضه کړی وی. د بخنی نړیوال سازمان وایي چې په ټوله نړۍ کې د هغو سیاستوالو لخوا چې د خپل سیاست د پیاوړتیا لپاره د نسلي او مذهبي اقلیتونو پر ضد زهرجن او غیر انساني بیانبازي کوي له وجې بشري حقونه د خطر سره مخ دي. ایرانی رسنۍ وایي چې په راتلونکو 15 ورځو کې به ایران روس باندې 1,00,000 بیرل تیل روزانه خرڅوي. د راپورونو له مخه د دې تیلو په بدل کې به ایران د روس نه نیمې پیسې د نقد رقم په شکل کې او نیمې پیسې د سامانونو او خدماتو په مد کې اخلي.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د مشال راډیوي مجلې. دا پروګرام ساسو لپاره نجیب عامر جوړوي. راځي چې واورو. د مشال راډیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامې پاړه
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
د مشال رډوی مجلې ګلون اوریدونکو هیله لرم چې د ژمي یخې ورځې به مو د خپلو کورنیو او دوستانو سره په بندرونو تودې تیرې کړې وي. دا د پسرلی هم له خیره را روان دی او د ځمکې سینه به په ګلونو ښایسته شي. وایي خوند بیا د پسرلی که د وچو دښتو د لونګو بوی راځي نه. د مجلې په دې ګڼه کې د بلوچستان ډرامو په ډرامو کې د کارکوونکو او دې سره تړلو نور موضوعاتو ته کتنه کوو.
د ملالی رنګ معصومې نجلۍ قسمت او نصیب د ستاسو او د تاجمیر رنګ خلګل کلکی رنگ د خپل کلتور او روایت څخه ناشنا خلق مدام د رنگ خبرې کوي او د هر کم خبرې کوي هغه ستا انجیوس والا چې خپل کلی خو نه لیدلې مګر په یورپ او امریکا کې ډېر ګرځېدلې مګر د خپل هیواد د ستونزو او مجبوریانو څخه ناشنا خلق د رنگ خبرې کوي. په دې ځای او ښار په حالاتو کې ډېر فرق دی. زموږ د هیواد او یورپ په ټولنه کې د مځکې او اسمان فرق دی.
امان الله ناصر په اوس مهال کې د بلوچستان د پښتو تمثیل له سر لارو څخه دی. د نوموړي خدمتونه د پام وړ دي. ښایسته ډیر کلونه کېږي چې دا ښاغلی پر سټیج، راډیو او ټلویزیونونو ډرامې لیکي، د ډرامو ډایرکشن ورکوي او په خپله په ډرامو کې په ښکلو رولونو کې کار کوي. د ښاغلي ناصر لیکلې او ډایرکټ کړې ډرامې له ورایه معلومیږي چې د اوس مهال د روایتي پښتو سیري ډرامو سره چې ډیره مصنوعي او کلیشوي بڼه خپله کړې ده په مکمل ډول په ټکر کې دي، ځکه چې د دوی ډرامې د پښتنو د سوچه کلتور عکاسي کوي. په همدې او ورته نورو موضوعاتو له امان الله ناصر صاحب سره خبرې کوو. او په سر کې تری غواړو معلومه کړو چې په بلوچستان کې کوم خلکو د پښتو ډرامې بنسټ خېده. د
بلوچستان د جنوبي پښتونخوا کوم چې موږ د پښتنو سیمو توای په بلوچستان صوبا کې د نن په دې کې ډراما تقریبا 50 کال د مخه راغلی د اواغ ډراما کې د سټیج څخه شروع شوی ده، بیا د سټیج څخه راغلی د رادیو ته او د رادیو څخه بیا راغلی د تلویزیون ته. د سټیج که موږ خبره وکړو نو د سټیج د زمانې داسې نه زما سره بې انصافي وشي چې نومونه راڅخه هېر شي، خو کم زما په ذهن کې چې زه به هغه دروشم هغه نومونه وو احمد جان بارکزی، اوس هم ماشاءالله زما استاد دی، سم ژوندی دی. بل عبدالله جان غزنوی او نسیم اتکزی د لیک په حواله باندې یو ډېر ښه نوم و چې هغوی به دانې کولې. او بیا چې موږ ریډیو ته راسو پایسیف د پروډوسر چې دی درې نومان ډېر د یادولي وړ دي، او په هغه کې یو چې دی عبدالقدوس درانی مرحوم، هغه محمد کاسی، او تر ټولو معتبر نوم چې ډېر زیاتې ډرامې کړي دي راوانه سویل جعفر صاحب، حسیب غوری مرحوم. دا د ډایرکټرانو په حیثیت باندې زه خبر درکوم.
امان الله صاحب، تاسو د تیاتر یا د سټیج ډرامو یادونه وکړه، یعنی کلونه لزګونه کلونه په خوا هم په کوټه کې یا شاوخوا سیمو کې چېرته سټیج ډرامې به کېدلې، خلک به ورتلل او مخامخ په سټیج به تیاتر کېده، یعنی دغه ډرامې وي هغه وخت کې.
په سټیج باندې ډرامه ما لکه څنګه چې درته وویل په څلور اتیا کې، ما په 1940 کې اوله ډرامې چې وه هغه ما په سټیج باندې کړې وه، او زما څخه مخکې هم دا ډرامې شوې لکه ما چې درته وویل، عبدالله جان غزنوي، احمد جان بارکزی او نسیم اتکزی، دغو دا ډرامې مخکې هم کړې وې. خو ما په اوله ډرامه کې ده هغه په 1940 کې وکړه، او د هغه څخه مخکې د اسکول په وخت کې موږ ډرامه په اسکولونو کې کړې وه، لیکن پروفیشنل سیستم سټیج وو چې خلک بقاعده راغلي وو او ټکټان یې رانیولي وو او دلته راغله. نو هغه څلور اتیا او 1940 او دغه سلسله ماشاءالله تر اوسه هم شروع ده. اوس هم زما پښتو ډرامې چې دي هغه په افغانستان کې په مختلفو ولایاتو کې کېږي، دلې زموږ په جنوبي پښتونخوا کې، زموږ په لورنایي کې، په هرنایي کې او په زیارت کې، په دغه سیمو کې دغه پښتو ډرامې چې دي بې شمېره، یعنې بېخي په لوی کچ باندې دغه ډرامې زه کوم او زما خپل ټیم دی، او موږ ځو دغه کلیوال تھیټر ورته وایي دا موږ سره کوو.
صحیح، دا خو ډیره ښکلی خبره ده چې پرفارمنګ آرټس یا د کلیوال تھیټر تاسو ژوندۍ ساتلی دی، نه یوازې په جنوبي پښتونخوا کې، تاسو افغانستان کې ځینو ولایتونو ته ځئ او خلکو ته دغه نندارې وړاندې کوئ. د خلکو غبرګون څنګه وي؟
یو خبره وکم، څومره چې پښتانه مخامخ ژوندۍ خپرونه یا سټیج یا تھیټر چې دوی خوند پر اخلي او دوی چې کوم داد درکوي، ما په یو قوم کې دومره تاسو نه دی لیدلی. تقریبا که د خندا خبره به نه وي دوی به خاندي، په هغه کې به د چکچکو خبره نه وي، دوی به دومره زیاتې چکچکې کوي. او کله کله دا رقم شوي دي چې په موږ په ډېرو یو سټیج کله یا د وخت په وجه باندې خلک راغلي دي او درې ساعته موږ ته انتظار کړی دی، مگر هلته سټیج نه دی شوی، نه خلکو هلته چوکۍ ماتې کړي دي، نه سکنځاوې کړي دي لکه د نورو قومو یا د نورو ژبو خلکو چې موږ لیدلي دي.
امان الله صاحب، د کوټې راډیو او ټلویزیون د پښتو ډرامې په وده کې څه رول لوبولی دی؟ تاسو که په دې باندې هم لږه رڼا واچوئ.
هغه زموږ چې کومه ریډیو په کوم وخت چې موږ راغلي هغه ریډیو څه نه ده پاته، چې کوم موږ ډرامې پکې کولې، زما په خیال زما ګمان دا دی چې د ډېره وخته که به په راډیو کې کومه ډرامه نه وي شوې. دا خو یوه خبره. دویمه خبره چې موږ راغلو ټلویزیون ته، نو ټلویزیون یو خوا سرکاري ټلویزیون شته، نو موخت د بده مرغه په هغه ټلویزیون کې اوس د ډېرو کلونو څخه که زه دا درته ووایم چې په دې لس کالو کې به یو دوې ډرامې شوي سیریلونه، نو هم دې وسي. نو د ټلویزیون هم هغه معیار نه دی پاته. خو اوس زه کې په کومه اداره کې کار کوم، په ای بي پي چینل کې، دا به زه تاته ووایم چې دلته ما تقریبا درې سیریلونه کړي دي، څلور سیریلونه. اول سیریل جانان دوبۍ ته روانېږي،
دا رواج ماک سے سوئی
تجھے
بعد یو بل سیریل ما جوڑ کچھ پاغا کی دازا نمو قویتا
تکو
کی حالات بایندی اگر سیریل مر جوڑ کری دا بیا پا خیبر بایندی کی ریزر دی او او چی ماکم سیریل یو را روان دی دازا نم دی مسافری سخت خواری دا پاس کردیا کی دجی ریکارڈی سوئی دی دجی پا پاکستان کی پا افغانستان کی پا عرب امارات کی او سرا دجی غط خبر دا دجی پا کوئیت کی ریکارڈی دن سوئی دی او نغمہ صاحبہ چی دا
جالب ڈرامہ دا پڈیرو ملکونو کی تاسو شوٹنگ کرے دے نو تاسو کم ستوری ورتا ٹاکلی دی نغمی نم تاسو واغست دا نور اداکاران چی دا ملتا پا آسٹریلیا او دوبئی او کویت کے میشتو کت دا کھوٹی نیا دا پیخور نا تاسو کاسٹ کرے
نا 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 دا کما ستارا آرین کی دا دا آگے او دا آگے دا مور ٹوٹل ریکارڈنگ کی دی اگر پا آسٹریلیا کی سوئی دی کہی او زما او جہانگیر کاکڑ او اسما جگزئی دادریا کارا ایڈیا و جبخان عجب دگی شوٹی سعودی پا عرب ہمارا کی بیا چی دی زما او دا نغمی ریکارڈنگ پا کویت کی سوئی دی یعنی دا اطول زائیو تا زت للم او انتا دگی شوٹی سوئی
صحیح دا نخ اوریدون کو تا با جالب بای دا نغمی رول پا دی ڈراما کسی دی زکر دا با داغی دا جوان اولنی ڈراما وی چی دا پا کی کار کوی
نغمی دیر شکر گزارم نغمی دیهایی
صاحب تاسو د کوټی کوم ڈرامی سړی ګوري سړی ته یو امید ورکوي چې نن سبا د پیښور ډرامې سی ډي ډرامې یا د پښتو فلمونه هر رقم دی ډیر خلک ته مایوس دي خو د امید سرک چې دی هغه د کوټې د ډرامې چې تاسو وړاندې کوي باور وکړي سړې ګوري خوشحاليږي ورته یو هیله لري چې خدای مهربانه دی یو وخت به یو سینمایي فلم هم داسې جوړ شي چې هغه په پوره معنا د پښتنو د کلتور رواج ژبې لباس او سوچا اقدار و ترجمانی وکړی شي کله مو د فلم جوړولو اراده کړې ده چې یو سینمایي فلم جوړ کړي کن مو نه یې جوړ کړي نو څه خنډو نه دی په دې لار کې
د فلم د جوړولو لوی خنډ خو دا تاسو چې کوم خبره وکړه دا چې کوم پښتو فلمونه زموږ جوړې دي دغه هغه نه دی په کور کې چې ته د یو سړي د خدای مزه دومره خراب کړي او هغه سړی دې په دې خراب خوراکونو باندې مختصي نو هغه ته بیا کله کله هم شي خوند نه ورکړي کنه
بله
نو دغه فلمانو چې کوم شوان د سوال دی پښتون کلچر ته چې یقین وکړ په هغه سړی شرمېږي چې دا ریکارډینګ کوي څنګه دا کیمرې بیل څنګه دا ډایرکټر څوک دی او دا اداکاران په دغه ماحول کې په دغه حوزه کې څنګه ریکارډینګ کوي نو یو خان خو تر ټولو زیات دغه دوهم زموږ یو ظاهر خبره ده زموږ چې کوم د پښتو چې دا وخت مارکیټ ورته ویلی چې چېرته کې د پښتنو اداکاران زیات دي او هلته کار کېږي هغه پېښور دی په دې کې خو شرط نشته د هغه وخت څخه پېښور دی افغانستان کې هغه په دا تېرو حالاتو کې خراب شوی دی او الله تعالی دې بېرته په خپلو پښو ودري هغه ته موږ ډېر لوی امید ساتلی شو مگر یو خبر زه به توکم چې زما سره د پښتو په حوالہ باندې په تیرو ورځو کې ماسکر حاجی ایدر ټلیفون ما ته راکړی هغه ما زور چې اخترې نو هغه ټلیفون راکړی چې زه یو پښتو فلم جوړول غواړم بیا په تیرو ورځو کې د نجیبا فیض سره په دغه حوالہ باندې خبرې شوې ما خپل یو دې درې زما سره ستوریا نه دي چې څه دې دې شایسته شي د فلم لپاره په تاریخي حوالہ باندې راکړي ما یو وخت هڅه کړې و چې زه په بادشاه خان باندې یو فلم جوړ کړم دا په ژوند باندې نو د فلم لپاره دا چې دې چې تاسو به یو ډیر لوی ټیم او هغه ټیم چې دې ته تقریبا 50 کې کسان وي کنه دا چې ګرځي د دې لپاره ډیر لوی ځات ته سفر راځي څه څه شي جوړې او که څنګه کوم سی ډی فلم باندې جوړې لکه دا چې د جوړي ځان په هغه دی جوړي دا غوړ نور ضرورت نشته نو په دې کې زه دا هیله لرم چې کزموږ حکومتونه تا د افغانستان حکومت هم د شېم او د پاکستان حکومت هم شېم زه دا غواړم چې دا ملکونه چې دي په دې کې لومړی قدم به چې دوی پورته کړي چې دوی دا یو او زمینار ته برابر شي نو بیا به ان شاء الله په دې دین کار کېدلی شي او بالکل کېدلی شي پښتو فلمان خپل مارکیټ لري خپل سینما وي هنر سبا چې کوم سینما وي کم ڈیجیٹل سسٹم کی راغ لی گئی کہ بچوں کو ادارہ میں کے برابر نو پشتوں شم ماغا پشتوں فلم میں لگا رہتا اس کے گور
کتب خان تا خود مرجان استاد کورنی عزت دا خواغن جلی دا بدبخت چی دوی کورنی یو دو کامونه دیو دیر لوی شر چخه وش بورن تاسی تا دیت قربانی تا خد کندر وکی
پشتن وکی دیشه دی چی تاسی از موز مزار بالی دا ما سرت سکری
ماته د هیڅ چا څخه د پښتني زوستا د دې معصومي سرتور سر او لڅو پښو ماته دارا وشول چې موږ د خپل دود روایت او درندوالي څخه څونه لري تللي یو.
امان الله ناصر په خپل هم په لسګونو ډرامو کې نه هیریدونکي رولونه لوبولې دي او د نورو اکټرانو په روزلو کې هم مهمه ونډه اخیستې ده. فرزانه فریده د خیبر پښتونخوا د کوهاټ ته خود کوټې په ډرامو کې ډیر زیات کار کړي او وايي امان الله ناصر ورسره په دې لاره کې ډیره زیات مرسته کړې ده. فرزانه فریده سره مو د هغې د ژوند او کار په اړه خبرې کړې دي.
ستا څه مطلب دی چې زه واده وکم او زما سړی به په دې کور کې زما سره استوګن وي؟
او چې څومره پښتانه دې موږ خدا کوشش وکړي پښتانه د لپاره خېشي ډرامې جوړې کو او داسې ډرامو کې اکثره ما کار کړل چې سبق مو زی لکه خلکو د لپاره یو پکې سبق یو نصیحت کوم تی وی.
فرزانه جانې اوریدونکو ته به جالب وي چې معلومه کې چې اکټنګ سره ساسو شوق څنګه پیدا شو د چانه متاثر شوې؟
اصل کې دا لکه زه د سکول لایف نه ما چې سکول کې سبق ویل دا هغه وخت نه ما لکه پی ټی وی جوائن کړ دی د ماشومانو پروګرام او هغه کې ما کمپیرینګ کولو تا نه د پښتو یو پروګرام بیا هغه نه بعد استه استه یو د میوزیک پروګرام او خندرن پروګرام هغه د میوزیک او هغه کې ما کمپیرینګ کولو لکه دا کمپیرینګ نه بعد استه استه ما ته د ډرامو اوفر شروع شو او بس بیا دا څه چې شو دا ته خلکو په خولو زما کار نو ما بخښل سبق هم سره جاری ساتلو او سبق نه بعد سکول کالج لایف او یونیورسيټي لایف هم دا سه ما د خپل کیریر آغاز کړی دی او متاثر خدا سي نه کده هر یو انسان خپل یو شوق وی لکه اوس د میډیا طرف څخه زرا نه خلکو کې دی دا زما کار ډیر زیات خوښ کړلو نو بس شوق پیدا شو چې نو مخکې به کار کوم بیا لکه پیچې وینه ما د بهترین دا کار دوه ځلې واډم هم ګټلې دي نو ښه ریسپانس ته خلکو ملاوېدو ځکه بیا شوق انسان غواړي چې بیا انټرسټ دې هغه زیات شي سره مزید هم پکې ښه کار کوي.
صحیح. تاسو په قوم افریده نو افریدیان په خیبر پښتونخوا کې ډیر وی ډرامې تاسو چې زیاتې مخې ته راغلي د کوټې دي نو تاسو ژبه او د دوی ژبه کې بس فرق خو نه و که هغه ډایلاکونه چې تاسو د کوټې په لهجه کې به ویل په هغې په زده کولو کې به درته ستونزې وي که نه؟
نه لکه اوس چې زه کومه خبرې کوم هغې زه خپلې ژبې کې کوم مو مور او پلار چې دي هغه یې پېښور د خیبر کیپي کې د کوهاټ سایډ دی او پری دي هغه مو تعلیم لکه دی رایشي کویټې هغه وایي مو والد صاحب جاب چې و هغه کویټې کې و بینک کار و بینک کې کار کولو نو ما کېدایش کویټې هغه د خامخا کالج او یونیورسټي او سکول لایف کې چې څومره دي نه کې څومره ملګري زما وي هغه ټولې د کویټې پښتو به ما هغه سره ویله نو ځکه چې دی ما پښتو چې وه ډېره کلیئر وه صفا وه اکثره به خلکو مونه دغه کوشچن دا پوښتنه کوله چې په پریدې دا ژبه دومره خپلې ژبه تکاوي لکه کویټې واله ژبه چې ده دا مې زده کړې ده. نه علاوه مو نور لینګویج کې نور ژبو کې هم ډرامې کړې دي لکه بلوچي براوي نور لینګویج کې مو وایي آرټسټ خو خپله یوه ژبه نه وي مختلف ژبې وي مختلف ژبو کې کار کوي
اوس لکه زه خپله کوپري دي جبه کې وځړېږم نو امید لرم چې ته ځینې پوه شوی دی.
او زه یو څه پوه شوم او ډېر زیات خوند یې وکړو تاسو په خپل هغه علاقایي ژبه کې ما سره خبرې وکړلې. نو دا راته ووایه چې د یوې پښتنې پیغلې دپاره په ډرامو کې کار کول څومره ستونزمن کار و؟ تاسو ته خو پته ده زمونږ چار چاپیره چې کوم ماحول دی او کوم بندیزونه دي خاص کر د نجونو لپاره، د دې باوجود تاسو رامخې ته سوې په ډرامو کې کار کوئ، ډیر ښه کار کوئ، نو د کورنۍ سپورټ تر سره و اتمن؟
او ریکور غبل کوم سپورټ مې سره او زه د نور پښتنو وګړو خلک هم دا یعنی چې خپل اولاد د پوره چې هغه کوم لیاقت خو خوي چې یو ټیچر دوری دي څوک ډاکټر وي نو هغه دې معنی نه کې بلکې خپل اولاد سره دې سپورټ کوي چې هغه مخکې لاړ شي او کامیاب شي، داسې پښتانه پرمختګ شي او کامیاب شي.
سمه ده. او که اوریدونکو ته دا هم ووایه چې تر اوسه مو په څومره ډرامو کې کار کړی او کومې داسې ډرامې دي چې د هغو کې ستاسو خپل اکټنګ په خپله هم چې بیا وروسته تاسو کتل ډېر زیات مو خوښ شوی دی؟
ما خو ډېرې زیاتې ډرامو کې کار کړی دی چې زه وایم چې تسل یو نیم سل سیریل دي وي، هغه دی یم چې کام دي وي کراچۍ نه پېښور نه کویټې نه، کویټې خو هر سیریل کې زه یم. او یو آرټسټ هم خپل کار نه نه سیټسفای کېږي، هغه بیا دا یو خوب سي خوب سر کې تلاش یعنی کې چې دا نن زه ښه کار وکړم دغه جامې، لیکن ما چې سره ډرامو کې کار کړی دی اکثر ما ته د هرې ډرامې به ډېر زیات ریسپانس ملاو شوی دی، خلکو ډېرې خوښې کړي دي ما ډرامې. او داسې ویډیو کې ما ډېر کار کړی دی، مشال ویډیو د پوره زه یو پام کوم په هغه کې زه ټوټي وي ټوټي چې سره یو راپور وي هغه چې زه ایک کوم خلکو ډېر زیات خوښ کړی دی، کار هم خلکو ډېر خوښ کړی دی. نو هر هغه کار چې انسان په خپل
د کوټې د لسګونو اکټرانو په منځ کې کلیم الله سکزی یو سرګند نوم دی. نوموړي د سټیج، راډیو او ټلویزیون د لارې په سلګونو ډرامو کې خلک هم خندولي او هم ژړولي دي. کلیم الله سکزی د پښتو تر څنګ په اردو ډرامو او فلمونو کې هم کار کړی دی چې په دې وروستیو کې د مالک په نوم په مشهور اردو فلم کې هم د خلکو پام ځان ته اړولی دی. له کلیم الله سکزی سره مې خبرې وکړې او په سر کې راته د ځان په اړه معلومات راکړل.
اے زورور و ما ته اول را معلومه و چې د دغه دوستي اخر انجام به دغه.
او یار زما په خپل په غي سر کې خو بد ده هغه څه کړیو
و ام د بد عمل ورور د خور سره به کیږي دغه رنګ ستاسو خیال دی چې د شهزادګانو مره کې به ورته رواني بلاوم.
زما نوم کلیم الله اڅکزی دی، زه تقریبا د شلو یوشت کالو څخه په ډرامو کې کار کوم.
صحیح. اڅکزی صاحب کوم رقم ډرامو کې مو زیات کار کړی؟ مونږ یوازې ستاسو په ټلویزیون ډرامې لیدلې دي، د دې نه علاوه په سټیج راډیو باندې هم تاسو کار کړی؟
ما اول ابتدا د سټیج څخه کړی ده، د شوبیز په دنیا کې چې زه راغلم اول ورځ ما سټیج کړی دی د کوټي د ادارې ثقافت یو اداره ده، د هغه څخه ما د سټیج پیل کی، بیا د سټیج پس د څلور کنده کال ما د سټیج کاوی، دا غوړسته بیا د ټي وي خوا ته ولاړم او د ټي وي سره سره ما په یو درې فلمانو کې کار کړی دی. اوس یو نوې فلم په پاکستان کې جوړ شو، مالک یې نوم دی، چې ټول نړۍ ټول دنیا وچلې دي، په دغه فلم کې ما کار کړی دی او راډیوي پروګرامونو کې هم کار کړی دی.
صحیح. څنګه مو شوق پیدا شو د اکټنګ سره؟
دا نو دا خبره ده چې یو وخت ما په خپل اس خو زما د ځواني کې زما دا شوق چې زه په سیاست کې راځم او بیا ما یې سیاست هم کې دی او پارٹی سره ما برخه واخلې په سیاست کې، پاته زما یو سولم او بیا ما یو سټیج ډراما وکړل. هغه ډراما کې دا ډراما فلم دا اصل چې په دې کې تاسو معلومه ده چې هیرو او هیروین ډیر ضروري، نو په دا سټیج ډراما کې یو الکو د یو انجلۍ سره مینه کوله او زه ورته ناست وم، دا ډرامه مې کتله، نو ما ته دا شوق را پیدا شو چې کله به هغه ورځ وي چې پر دغه سټیج باندې زه راسم او زه د یو ډرامې هیرو یم. نو هغه ورځ ما په زړه کې وله او هغه شوق زما د هغې ورځې د ځوانۍ، او بیا هغه سټیج و چې پر هغه سټیج باندې ما کم سے کم تر شل سیاسي ډرامې کړي دي چې زه به بیا پکې هیروم او هغسې به سخېدل.
صحیح. او ټلویزیونو ډرامو شمېره به څومره ته رسېږي؟
بیخی اس نرا معلومی جی پر دیرو ڈرامو کی میں کار کری دی او دا زما سستی دا چی ما خلی ڈرامی نه لکلی دی او نه نمون ما تا یادی، بیخی دیرو کیون کار کری دی و پر سو ڈرامو کی میں ہم کار کری دی او ورسر ورسر میں اردو ڈرامو کی ہم کار کری دی.
صحیح په دې وروستیو کې ځینې ډرامې ما چې کتلې په هغې کې یوه رڼا ډرامه وه د خان صاحب رول پکې تاسو لوبوئ، یو بې بنګړو لاسونه په هغې کې قمر خانه وي ستاسو، نور داسې کوم رقم اکټنګ تاسو کړی، کوم رولونه تاسو ډېر لوبولې دي، کامیډي یا سیریس؟
په ډرامه کې چې څونه رول راځي انشاءالله تعالی داسې رول بنی چې هغه بمانی کړی. ما د ایرو کردار هم کړی دی، ما د ویلن کردار هم کړی دی، ما د فقیر کردار هم کړی دی، ما د وزیر کردار هم کړی دی، ما د خانو د سردار او د نواب کردار هم کړی دی، ما د یو ډرایور او د مزدور او د سپایي کار هم کړی.
صحیح، تاسو خپل ریډیو هم کار کړی، اوس هم کوي، بلکې مشال ریډیو د پاره چې کومه زمونږ خبرونه ده، کامیډی خبرونه د امان الله ناصر صاحب جوړوي، تاسو په هغه کې ستاسو غږ شته، اوریدونکو ته به دا هم معلومات ورکو او پام کوه پروګرام. د دې نه علاوه تاسو ټي وي ته هم کار کوو، پرفارمنګ په سټیج باندې هم مخامخ خلکو سره کار کوي، کوم یو ډیر ګران دی سګزا صاحب؟ ګران
تر ټولو سټیج دی، سټیج په دې ګران دی چې هغه خلک مخامخ درته ناست دي، بس راګرځېده پکې نسته، پر خلی چې دی اره جمله ووتله، اره طریقه چې ووتله، هغه خبره تر خلی ووتله، نو د دې لپاره تیاری کول پکار دی او دغه ټولې جملې ټول سکریپټ په یادول پکار دی. نو په ټي وي او په راډیو چې دی هغه د ریکارډینګ کار دی، کچیر انسان یو ځلې غلط سي یا یو جمله چې نیر سي برته راګرځېدلای سي، خو په سټیج کې د هغه راګرځېده نشته چې څه تر خلی ووته هغه ووته، نو په دا حواله سټیج ډېر ګران.
صحیح، تاسو په سټیج باندې کسه هم تاسو وایئ چې دا ګران کار دی، خو نن سبا ډېر په سټیج هم ښکاري، همدا اوس موږ چې معلومات کړي تاسو په افغانستان کې کوم ولایت کې او د سټیج ډرامې خلکو ته وړاندې کوئ، دا په قندار کې تاسو؟
بلې، دا د نو میاشتو پروجکټ دی، شپږ میاشتې تیرې شوي دي، درې میاشتې لا نور دا پروګرام پاتې دی، په کندهار، په هلمند کې، روزګان کې، په زابل کې، موږ د میاشتي لس سټیج پروګرامونه کوو، په دې لس کې څلور په کندهار ولایت کې کوو، دوه په زابل کې کوو، دوه په روزګان کې کوو، دوه په هلمند کې کوو، هره میاشت لس پروګرامه موږ لرو، دا شپږ میاشتې کېږي، دوه شپېته پروګرامه موږ د سټیج و خلکو ته کړي دي او اته ویشت پروګرامه نور پاتې دي.
صحیح، الله پاک مو په خپلو کارونو کې بریالي لره. اسکزه صاحب سار مان لري د اکټنګ په دنیا کې چې کوم مقام ته ځان رسول غواړي؟
بس اسی خو چې کوم ارمان مې درلود دی، د شهرت، د عزت، د نامه، هغه د رب العالمین مهرباني ده چې ما ته هم شهرت ملاو سو، هم عزت ملاو سو، هم مې نوم پر دنیا پیدا کی، او خدای دې وکړي، خدای دې وکړي چې خلک
ما د اکټینګ څخه ګټه کوو. مننه. او کوم د سی غختنه در نو کوزمک د رادیو د اوریدونکو لپاره یو لاند ډایلاګ چې د کوم فلم وی، د کوم مخامخ ډرامې وی، د سټیج یا د رادیو وی، ویل شي چې اوریدونکو پستا سو غږ ووري خوشاله بشي، یو لاند ډایلاګ کوو. ډیره
مهرباني، خدا د ښکاری چې هغه زینت تور یو بل ملګری په څنګ کې، خو برال بیا بم ز خپل کوشش وکم چې نو تاسو ورته غوږ شئ.
مننه.
څو واره مې درته ویلي دي چې دا چای سمې پخوا، سم جوش ورکوه، ومبره په مقدار وراچوه، خدای خور کړې تا دونې بره وراچولې ده، وم دا خو د شوګر ناروغي راتاچي، مه کوه داسې، مه کوه خانه خراب یې، په پښتو سر خلاص کړه، ولې نه پوهېږې؟ هره ورځ درته ګټم، هره ورځ درته ګټم، درته ګایېږم، او یو کار هم سم نه کوې، خدای خور کړې دا څه څه ده، څه در سوي دي، نشکه یې که څه کیسه ده.
ډیره مننه، ډیره زیاته مننه کلیم اسکزی صاحب، تاسو مونږ ته ناز راک، په نیمه خوله مو مونږ فرمایش پوره کړ، خدای پاک مو د ژوند په هر ډګر کې بریالي لره، خوشاله شو، ډیره زیاته مننه، کور مو ودان،
خدای دې خوشاله لره، خدای دې آباد لره، کور مو ودان، ډیره مننه،
په الله مو سپارم صاحب، خدای پامن. امان الله ناصر وایي که څه هم پېښور د ډرامو، فلمونو او موسیقۍ په حواله ډیر شهرت لري، خو د کوټې فنکارانو تل هڅه کړې ده چې معیاري کار وړاندې کړي. نوموړی دا هم وایي چې یو مهال په کوټه کې اته سینماګانې وي او په ټولو کې به فلمونه ښودل کېدل، خو اوس سودم ته شین دی. د مجلې دا ګڼه د کوټې د یو هنرمند شفیع ایثار په سندره تړو. ډیره مننه چې غوږ مو ورته نیولی و، د خدای پامان.
خالی
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیره لویا مصاله زمو ځانانان سرونو باندې وبراوري او یې جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نوی چې باغې کې وګوي او موږ ته په ګوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې باندې بس موږ کړلای شو
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز